سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورونی چارو وزیر وایي چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې شپږ تنه وژل شوي او شاوخوا دېرش کسان ټپیان دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن د کابل په قصبي سیمه کې د 190 میلیونه ډالرو په ارزښت د 111 هستوګن بلاکونو د بنسټ ډبره کېښوده او د غزني چارواکي د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اوو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د کورونی چارو وزیر وایي چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې شپږ تنه وژل شوي او شاوخوا دېرش کسان ټپیان دي. د کورونی چارو وزیر مجتبی پتنګ په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د پیښې ټول وژل شوي او ټپیان عام خلک دي.
ما یه حادثه را البته بسیار سخت محکوم و تقبیه میکنیم و حادثه است که واقعا حادثه دلخراش
دویل موږ د پیخه په کلکه غندو او د پیخه واقعا چې یو ازړه بوګنون کې پیخه و. په افغانستان کې مشتون اټوز وکونه تایید کړي چې د حمله هدف په سیمه کې د دوی د موټر یو کاروان چې پکې د دوی دوه تنه سرتیری او څلور قراردادیان پکې وژل شوې دي. د انتحاري حمله نن سهار شاوخوا 8 بجې د کابل د شهشهي د دویم سړک په سیمه کې چې ډیر هستوګن کورونه پکې دي وشوه. د سیمې اوسیدونکو وایي چې په یاد ځان وژن کې حمله کې شخصي موټرو او هستوګن کورونو ته هم زیان اوښته. د دې حمله مسؤلیت د حزب اسلامي مخالفې ډلې پر غاړه اخیسته. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي نن د کابل په قصبي سیمه کې د 190 میلیونه ډالرو په ارزښت د 111 هستوګن بلاکونو د بنسټ ډبره کېښوده. ښاغلي کرزي نن د دې بنسټ ډبرې د ایښودلو په مهال وویل د هستوګنې دا بلاکونه به چې د عربي متحده اماراتو په بلاعوضه مرسته جوړیږي په بېوزلو کسانو باندې وویشل شي. چارواکي وایي د دې بلاکونو د جوړېدو کار به په 3 کلونو کې بشپړ شي او د 3000 کسانو لپاره به د کار زمینه هم پکې برابره شي. د غزنی چارواکي د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اوو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د غزنی د دهیا کولسوال فضل احمد ټولواک ازادي راډیو ته وویل چې دا طالبان د روزی کلا او علی کلا په سیمه کې د افغان ځانګړو ځواکونو د دوه ورځنیو عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي. ښاغلي ټولواک وویل لس وسلوال طالبان هم نیول شوي دي. د یو بل خبر له مخې چارواکي په پکتیکا او لوګر ولایتونو کې د 9 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو ادعا کوي. د 203 تندر قلی اردو له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 نورې ټپیان دي. همدارنګه د لوګر چارواکي وایي د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې 4 تنه ماین خښونکي د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. وسلوالو مخالفینو ته په لوګر او پکتیکا کې د ځاني تلفات په داسې حال کې اوړي چې نن په پکتیکا کې یو ځان وژونکي حمله وشو چې پکې یو تن وژل شوی او د یو دولت پلوي قومي مشر په شمول 9 تنه ټپیان دي. او د افغانستان جمهور رئیس په سمنګان ولایت کې د دوو دینی عالمانو د وژل کېدو د پیښې د څېړنې په خاطر د یو پلاوي د ټاکلو امر کړی. د ولسمشرې مڼې په خبر پاڼه کې راغلي دا امر وروسته له هغې د ښاغلي کرزي لخوا ورکړل شوی چې بېګا شپه په سمنګان ولایت کې دوه تنه دینی عالمان مولوي عبدالواحد او قاري عنایت الله د نامعلومه کسانو لخوا ووژل شول او د سمنګان په سلګونه اوسیدونکو نن د دې کار پر ضد مظاهره وکړه. کورنۍ خبرونه همدلته ختمیږي. بهرنۍ خبرونه به احمد شیبر وړاندې کړي.
د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د ایران د اټومي پروګرام د خبرو مسول وایي دواړه لوریو پریکړه کړې ده چې خبري دوام وکړي. سید جلیلی نن وویل چې د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې له مشر کاترین اشتن سره اوږدې او ګټورې خبرې د چهارشنبه په ورځ په استانبول کې وکړې. جلیلی زیاته کړه چې دواړو خواوو پریکړه وکړه چې هڅو ته به دوام ورکوي. کاترین اشتن هم وویل چې له جلیلی سره د دې خبرې ګټورې وې خو د راتلونکو خبرو په اړه توضیحات ورنه کړل. اشتن د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 5 دایمي غړیو او جرمني په استازیتوب له ایران سره خبرې کوي. د نړۍ دغه شپږ پیاوړي هیوادونه له ایران غواړي چې د یورانیم د غني کولو له مشکوکو هڅو لاس واخلي تر نړیوال ډاډه شي چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه نه کوي. ایران بیا وایي چې سوله ییزې هڅې کوي او دا یې حق دی چې یورانیم غني کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر تور پوری کړ چې د شنبه د ورځې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. عمران خان د انتخاباتو کمیسیون ته 3 ورځې وخت ورکړ چې دا درغلي وڅېړي کنه په ټول هیواد کې به مظاهره وکړي. تحریک انصاف ګوند د پارلمان د 15 څوکیو په برخه کې د درغلیو تور پوری کړی او د پلټنو غوښتنه کوي. د عمران خان ملاتړیو ویلي دي د مې په 11مه د انتخاباتو یو شمېر مرکزونو ته د خلکو د ورتلو مخه نیول شوې ده. په عراق کې لشتر لشه دوه تازه موټر بم چاودنې شوې دي. چارواکي وایي چې نننۍ چاودنې د بغداد په شیامیشتو سیمو کې شوې دي. په دې چاودنو کې لشتر لشه 12 ملکیان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د سوریه د حکومت اپوزیسون پلوی وی چارون کې ډلې یو ویډیو خبره کړې ده. په دې فلم کې د القاعده ډلې مربوط وسلوال د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ادامه وی. دا ویډیو نن په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقوقو میشتې چارون کې ډلې وویشله. په ویډیو کې خلک ښکاری چې مخونه یې پټ کړی دي او د انس رجب هی بیان مخکې تر دیل ولی چې لش تر لږه پر نه تنو زندانیانو ډزې کوي. د دغه ادام شوی سترګې تړل شوی دي. چارون کې وای چې تر اوسه دا څرګنده نه ده چې ادام شوی د سوریه د حکومت پوځیان دي کنه دي او دا هم معلومه نه ده چې دا پیښه په کوم ځای کې شوې ده. ویل کېږي چې له القاعده سره تړلې د انس رجب ها چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد په سوریه کې جګړه کوي په وسلو ښه سنبال ده او په یاغیانو کې تر نورو ډلو ډېره فعاله ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې نن د ترکیې له سریاسم رجب طیب اردوغان سره ګوري. تمه کېږي چې دواړه مشران به په خپلو خبرو کې د سوریې پر مسلې تمرکز وکړي. دا غونډه څو ورځې وروسته تر دې کېږي چې په ترکیه کې د موټر بم دوه چاودنې وشوې او انقرې د سوریې استخبارات ملامت کړل چې دا کار یې کړی دی. اردوغان به تمه ده چې له واکه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د لرې کېدو لپاره د ډیر فشار راوړو غوښتنه وکړي او واشنگتن به له اردوغان وغواړي چې د سوریې په اړه د هغه کنفرانس ملاتړ وکړي چې روسیه یې هم پلوي کوي. د دواړو مشرانو په هر اړخیزو خبرو کې همدا راستمه ده چې پر نورو سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وشي، لکه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې چې امریکا یې د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. بل موضوع د عراق له کردستان سره د ترکیې د انرژي ارتباط دی. د قبرص د بیا یوځای کېدو مسله هم ده چې له 1904 ابیایم کال راهیسې د ترکیه او یونان ترمنځ تقسیم شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د امریکا د مالی د ادارې د مشر د استعفا اعلان وکړ. دا اعلان په دې ارتباط شوی چې د مالی د برخو چارواکو په غیر عادلانه ډول محافظه کار ډلې په نقشه کړې دي. اوباما چې پرون ناوخته په واشنگتن کې خبرې کولې د دې پیښې په اړه وویل:
I'll do everything in my power to make sure nothing like this happens again.
زما چې څلا وسه پوره وي هغه به وکړم څو ډاډه شم چې بیا دغه څه پیش نشي. دا بل مسؤولو کسانو سره د حساب لاري وشي، نوی ممانعتونه به وسه شي او نوی ضمانتونه به ورکړل شي او په دې ډول به مخته ګام واخلو چې ډاډ ترلاسه شي چې قانون لکه څنګه چې شای عادلانه او په بي طرفه ډول تطبیق شوی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د امریکا د کورنیو عوایدو د ادارې سرپرست مشر سټیون میلر د هغو اقداماتو په ترڅ کې استعفا کوي چې هدف یې د څارنې او ساتنې د نوي سیستم ډاډ حاصلول دي او هم د دې خبرې یقیني کول دي چې بیا دغه رسوایی تکرار نشي. د مالیه د ادارې یو شمېر کارکوونکو د یو شمېر محافظه کارو ډلو د مالیو فورمې په نقشه کولې څو د دقیقې څېړنې لپاره د دوی فورمې وپیژني او هغه وخت چې د مالیو د کمیدو غوښتنه کوي د هغوی فورمې په نقشه کړي. دغه موضوع روانه اونۍ وروسته تر دې راپورته شوه چې د دې ادارې په اړه د امریکا د خزانې د سر مفتش په راپورټ کې دې مسلې ته پام واوښت. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات:
سلام د کابل په شمول د زینو څو سرخرنو د هوا حالاتو اټکل تخرغلی. په کابل کې به د تودوخې لوړ درجه ډیر شپږ ټوټې ډیر لسته اسماني هم نیمه ورځ خدل شوی. په کندهار کې د تودوخې لوړ درجه و ډیر شټې دوه شت اسماني نیمه لمر. په مزار شریف فار کې د تودوخې لوړ درجه و ډیر خدل شوی جټې څلیر شت چ اسماني نیمه لمر ده. په جلال آباد کې به د تودوخې لوړ درجه و ډیر شوی ټوټې شل اسماني لمرین ده او په هرات کې به د تودوخې لوړ درجه و ډیر شوی ټوټې اتلسته اسماني لمرین خدل.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، باز هم سلام. شما بخش دوم را برنامه در امواج آزادی را که در اونجا در مورد تغییرات سیاسی در منطقه و تأثیراتش بالای سیاست افغانستان و بالای وضعیت در افغانستان با صحبت میشم مشنوین. مهمانای محترمی برنامه: محترم حمیدالله فاروقی، محترم جنرال عبدالواحد طاقت کارشناس مسائل سیاسی و محترم احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی با ما در استودیو هستند و موضوع مورد بحثی برنامه را مورد بررسی قرار میدن. در بخش اول این برنامه محترم محمد یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور افغانستان با ما بود. سیدی صاحب محترم، در بخش اول برنامه در مورد وضعیت سیاسی در این منطقه و ای که وضعیت چه قسم شکل گرفته صحبت شد. اگر مشخص‌تر این سوال مطرح کنیم که شما من ایسی کارشناس سیاسی که با علاقات سیاسی افغانستان در تماس هستین، اگر از این بگذاریم که حکومت حاضر در افغانستان چی کرد و چی میکنه، با در نظر داشتی که وقت کم به ختم دوران حکومت مانده، شما چی تصور میکنین که در بین حلقات سیاسی افغانستان امو چیزی را که شما منافع ملی افغانستان از بنام منافع ملی افغانستان از یاد کردین، آیا در مورد منافع ملی افغانستان یک تفاهم همگانی صورت گرفته و آیا علاقات سیاسی بالای یک مسئله اتفاق کرده اند که در آینده بر اساس از او عمل بکنند و آینده سیاسی افغانستان را شکل بدن؟ بفرمایید.
ما احزاب مطرح افغانستان که به نمایندگی از حزب عدالت جناب فاروقی صاحب حضور دارند، شورای ائتلاف احزاب که 22 حزب هستند تشکیل دادن، می را گامی مثبت می دانم و اینا تانستن فشارهای را بر حکومت وارد کنن، حداقل روی مسائل قانون انتخابات و انتخاب برگزاری انتخابات و رئیس کمیسیون انتخابات. ولی اون چی که در شرایط موجود مطرح هست، بدون شک این احزاب فکر میکنن که حداقل برای آینده به انتخابات 2014 ما راهی را جستجو کنیم که او راه راهی صراط المستقیم باشه، ما بتونیم درد و رنج عالم مردم را کم کنیم. درست است که بدبختی های سیاسی مایی است که در افغانستان همه کس پنج سیری است، هیچ کس دو سیری نیست و هر کس میخواد لیدر باشه، لیدرشپ کنه. من باور دارم که ائتلافی را که احزاب ساختن باید به این نتیجه برسن که افغانستان از این بحران موجود بدون یک تیم کاری باورمند بر منافع ملی، باورمند بر ارزش‌های انسانی، هیچ فرد و شخصی نجات داده نمیتونه. هیچ حزب به تنهایی نخواهد افغانستان از این بحران نجات دهد. اما یک تیم کاری متحد بر ارزش‌های ملی و متحد به پرانسیب‌های بین‌المللی میتونه آباد کنه. مشکل دیگه ما افغانستانی است که ما از 10-15 سال به این طرف گروگان گرفته شدیم. گروگان کی؟ شما مجردی که از این رادیوی آزادی هم که صحبت میکنه میگه رهبرا. مثلا نفهمیدم که رهبرا کی است. همین رهبر افغانستان مردم کسی رو میگن که دارای یک شخصیت ملی، یک اتوریته باشه. اگر هدف شما دنده چهارم حکومت کرزه است که من رهبرای میگم در حکومت افغانستان سه قوه است: مقننه، اجراییه و با چی مقننه و اجراییه و قضاییه، و دنده چهارم رهبرای جهادی است. ای دنده چهارم هیچ چیزی کشور گم نشد.
سیدی صاحب با عرض معذرت، فقط اگر به صورت مشخص شما از یک تیم کاری متحد گفتین که به اصطلاح راه حل است و اینمی تیم متحد کاری میتونه افغانستان نجات بده، شما من ایسی یک کارشناس که با همی علاقات سیاسی ارتباط دارین، آیا همه طور یک تیم کاری در حال شکل گرفتن است یا نه؟ بگذاریم از این حکومت چی کرد و در این مدتی که باقی مانده چی خواهد کرد، همی تیم آیا؟ بله سید، بفرمایید.
من شخصا ائتلاف یا شورایی که تقریبا در حدود 22 حزب هستند که فاروقی صاحب بیشتر توضیح خواهد داد تشکیل شدن، حالا کار روی انتخابات، روی پروسه انتخابات و قانون انتخابات کار کردن، میرا گام مثبت میدانم. ولی این ائتلاف و این شورا باید تا آخری خط بره و این ائتلاف و این شورا فشار وارد کنه که حکومت از فساد و کساد خلاص. اما چیزی مشکلی که هست، این حکومت موجوده در افغانستان در رأس جناب کرزی صاحب، غیر از سیاست و غیر از رهبری کشور دیگه هر چیزی را میفهمه. بسیار کوشش میکنه که به بین احزاب نفاق بندازه، بین پارلمان حکومت
تشکر سید،
بین مردم افغانستان، بین پشتون و فرسی نفاق بندازه.
بله، بخانه دیره غوړم چې فاروقی صاحب نه دا پښتنو کوجن موضوع او پورې موضوع ارتباط لري ډیره زیاته شي. فاروقی صاحب د خلکو توقع داده چې یو صحیح ان قوی او ټیم پیدا شي، او لکه څنګه چې سیدی صاحب ورته ویل چې هغه په ملي منافعو باندې پوره باور ولري او د افغانستان د مصیبتونو نه خلاص کی. که فرض مثال د رهبریم تغییری خو او همدا غرم دا کربونه به ما غس یو کس شد خلک را مست شي، مشکل بنه حل نشي. نو ستاسو په نظر چې د سیاسي فعالیتونو چې تاسو په کې داخلي یاستي، څومره د سی په یو ملی اجماع باندې یعنی توافق شوای ده چې البته خصوصا د ملی منافع او د ملی ګټو په ارتباط باندې څومره تاسو خوشبین هسته یا راضی هسته شپ د حالت نه چې پس له څو میاشتو نه به څه کیږي؟ سیب
جناب الکوزه سیب، ارزو کوم چې د افغانستان ولس ډیرو مختلفو حکومتونه او سیستمونه او نظامونه تجربه کړ په دې خپل عمر کې مخصوصا په اخرو سلو کالو کې متاسفانه هغه احزاب او شخصیتونه چې د سیاسي قدرت ترلاسه کولو لپاره د زور وسیلې ته ترجیح ورکړي وو متاسفانه دغه پایلې او نتیجې موږ تاسو ولیدل چې هغه ممکن نه وو فلهذا د افغانستان ولس لپاره غیر له دې چې ولسواکۍ نظام ته اعتقاد پیدا کړي او د دغه ولسواکۍ نظام چې د ډیموکراتیکو ارزښتونو پر بنیا باندې ولاړ دی او د موږ اساسي قانون خوشبختانه دا زمینه برابر کړی ده د دې لپاره چې دغه تور وډنګو بل الټرناتیو بل لار مو ته نشته دویم لارې مغه د چې بیا مغه نظامی کشاکشو ته مغه کودتاوی د نظامی ته مغه زورګوی ته سره لا شو چې هغه پایلې هم ګټه معلوم دي غیر د دربدره او بدبختی او د همسایګانو د بینلي قوتو د راتګ وسیله وګرځیده بل هیڅ نتیجه نه درلوده په دې خاطر زه فکر کوم چې اوس افغانان الحمدلله د هغه سیاسي پوهې او د سیاسي خرط نه برخوردار ده چې په دې باندې معتقد شوی دي په دې رابطه موږ په دې باندې یقین لرو چې
تنظیمی سمتی او نورو ملحوظات پر اساس باندې یعنی خپل اراده څرګنده کړي
ما ارزو کاو چې دا چې افغانستان خلک څه رقم کوي هغه به تاریخ جواب وایي مګر د موږ وړاندوینه او د موږ هیله دا ده چې د افغان ولس او افغانان هغه سیاسي شخصیتونه د افغانستان په دې خیرات او عقلانیت باندې رسیدلي چې دوی فکر کوي چې دویم لار نه لري غیر له دې چې د ملي مسالې او ملي ګټو پر بنیاد باندې خپل هغه حقوق نه استفاده وکړي او هغه چا هغه ګوندونه او هغه حرکتو ته دوی رای ورکړي د قدرت د رسیدو زمینی ورته برابرې کړي چې هغه د ملي ګټو او ملي منافعو پر اساس باندې ولاړ حرکتونه په دې خاطر عرض کوم چې دغه شورا چې جوړه شو تقریبا یو کال مخکې دغه یو تعداد اعزاب او سیاسي شخصیتونه او ائتلافونه سره غونډ شو په دې خاطر چې د 2014 کال 3149 کال دغه سیاسي پړاو د افغانستان یو عادي او د انتقال سیاسي عادي مرحله نه لکه چې مخکې وو په دې خاطر د دې افغانستان د ثبات د ساتنې لپاره د افغانستان ته هغه یو مشروع او مقتدر نظام د ایجادولو لپاره چې وتواني افغانستان له دې بحران نه په سلامت سره وباسي یو مقتدر ټیم ته ضرورت دی او هغه مقتدر ټیم بغیر دې چې یو مقتدر ملي پروګرام په ماحول کې سره جوړ شي او یو مقتدر کاندید ملي وړاندې کې جامع ته بل لار نشته په دې خاطر موږ په ډیر جدیت سره او په ډیر قرباني سره په دې باندې کار کوو چې دا خپل شخصي خپل حزبي سازماني ګټې وي خو تک دوه
سمره هلمند سره
زه فکر کوم چې موږ دا اوس چې تاسو سره غږیږم د دغه 22 احزاب او رهبران په کابل کې غونډه لري سره او په دغه بحث باندې دوی کار کوي چې هغه ملي پروګرام چې موږ هم په هغه کې ډېر جدي نقش لرو د هغه ملي پروګرام د ایجادولو کې چې نن دغه اخري مسوده دغه ټولو ګوندونو او د دولو ټولو ائتلافونو سیاسي سپتي پروګرام کې سره هغه لري شرط لري د هغه پر د تصامیم او نظریات پر نتایجو باندې ولاړ یو پروګرام جوړ شوی دغه پروګرام باندې نن هم بحث کیږي زه هیله مندم چې د جوزا د میاشتې تر اخره پورې به دغه پروګرام په څنګ کې او د دې پروګرام په ماحول کې به موږ توانیږو یو ملي ټیم چې په هغه کې مطرح شخصیتونه پاغي کې متحد شخصیتونه پاغي کې د یو تعداد مشخص او مواصفات لرونکو شخصیتونه جامع ته وطن ته او د سیاسي رقابتو ته د افغانستان د اساسي قانون پر اساس باندې د سالم او معقول سیاسي رقابت وړاندې شي او د آینده کال د انتخاباتو د مبارزاتو د تنظیم کولو لپاره به دغه ټیم خپل ملي ټیکټ وړاندې شي نو زه هیله مندم چې دغه نور پروګرامونه چې په نامه د اجماعي او چی شي پروګرامونه روان دي دا وتوانیږي چې یو سالم رقابت زمینی خلکو ته ولس او د افغانستان
تشکر سر فاروقی صاحب اگر مشخصا یک سوال بسیار کوتاه از شما بکنم این که آیا شما این نمی توانمندی را میبینید در شورای هماهنگی که حداقل در زمینه یک کاندید مشخص توافق بکنن؟
اول شورای همکاری است خدمت شما
بله شورای همکاری
احزاب و نهادهای سیاسی بله ببینین ما در مراحل بسیار حساس تاریخ خود قرار داریم فشار و همو جبر تاریخی که امروز بر سیاسیون افغانستان و بر احزاب سیاسی افغانستان حاکم هست او بر ما راه دوم اجازه نمیده جزی که ما از منافع شخصی از منافع گروپی و از منافع سیاسی مقطعی خود بگذاریم و بالاخره به خاطر اجنده های بزرگ ملی به خاطر نیازهای بزرگ ملی و به خاطر ثبات و نجات افغانستان از بحران ما باید در دوری پروگرام و در دور شخصیت را که او نمایندگی بکنه از همین ارزش‌ها و از همین منافع در دور زوجم شه. ممکن است
شما می ظرفیت
برسیم و ممکن است نرسیم.
خب ببخشید. من می‌خواستم برطرف کنم کمی پتانسیل شما رو. همین ظرفیت شما می‌بینید.
من آگاهی دارم. تا جایی که ما آگاهی دارم امروز فکر میکنم هفتمین یا هشتمین نشست رهبرای همی گروپ ها هست و در حالی که بیش از 40 نشست ما بین شخصیت های تکنیکی اعضاب صورت گرفته در جریان یک سال گذشته، اینها در واقع همون گذشت هایی که به هم دیگر دارن
بله.
و با آگاهی که از واقعیت ها دارن به ظرفیت ها و به توانایی های احزابشان و شخصیت هایشان معتقد هستن.
بله فاروق حسین،
فاروق حسین به صدا تشکر
یقینا این فشار است.
خلق دیر شاید سوال نو ولری ز خلق ته معلومه شوی در سلیقه یا در شان مطرح دی او شان خبره ولی یو چانه چپتنه کړو ول قیامت څو وخت ول ز چمړ شم قیامت ده نو زنه کسان چې ویزه په قدرت کې نه افغانستان په سینې یو د شان مشته ده خو خر امیدواری شته جنرال صاحب ستاسو نظر غوړو چې څه باید وشي د مشخص وای چې یو دوه درې لند حکومت باندې انتقاد کوو کو نو فکر نکوم چې کوم ځای داد بدوا شي د انتقاد نه بتیر شو راستن برا شو د نظر صاحب خبر وای چاره چیز د حل لارو ته چې نه باید څوک په دغه حساس مرحله کې باید څو شي
لنیک مرغه د افغانستان د خلکو سیاسي شعور ډیر لوړ شوی دی بخصوص د ځوانان او د ځوانانو کچیرې مګه د غزاړو ګناګاران اگر کسان سی امراض لرو سیاسی مرزونو باندې اختیو یا جهادی رهبرانیو یا پخوا پا چپوخی نوغه که و گندونه که و او دی یو سلسل امراضو سرو سم لاپاتیو اقدی دی را سره که دغن دوی مگه واجب الاحترام غیر مسئول اشخاصو قرار کینو که مشوری لوسو سی ورکو که مشوری نس ورکو لی نور دی زوانانو پا بهیر که دیر زیاد مداخله و نکو او پریدو در طولن جامعه راتلون که سیاسات راتلون که عامات راتلون کوي هغه هوډونه او ازایم ورکو ځوانانو ته نو دا به ډیره ښه خبره ای چې موږ اول دغه کسان چې په پاکستان تورندي دغه کسان چې په ایسای تورندي دغه کسان چې وسم دی غوی سره اړیکه لري وسم کله د حسین احمد غایبانه جنازه کې کله د خمینی تجلیلونه کې یو کله یو ډول ته غډیږي کله بل ډول ته غډیږي کتر سو پورې دغه موږ ترد نه کول جامینه او دوی کینه نو په جای باندې نه موږ څه کولای سو او نه دی ایتلافون نشه جوړیږي یو سره سیغه کرګړنه کرا خکارس ولا د غټول ایتلاف د پاکستانی یا د ایرانی ټاپه خوري بدبختانه او د کرجی سه په وینا سه په دوی کابینه کې او پارلمان کې د دې ملک او دغه ملک جواسیس دی ټول متهم کوي خو زه ټول نه متهم کوم زه د چپ دیموکراتیک اړخ نه سزه نمائندګي کوم او ډیر زیات ور باندې ویاړم هم د دوی په ټینګ اعظم او اراده باندې موږ به وکړی سو چې د دغه ایتلافونو کې دغه دوه وستو ګوندونو ایتلافونو کې موږ خپل نقش شفا کو موږ به ځوانان وځلو موږ به ځوانانو سره خپل لاس یو کو او موږ به پرې نه دو چې د موږ به راتلونکي سرنوشت باندې داسې لوبې اوسي لکه دا 12 کاله لکه دا 40 کاله سه کومې لوبې روانې دي یا چا د دوو میاستو حاکمیت را باندې قبول کړی تحمل کړی چا د څلورو میاستو چا دغسې یو مافیایي سیستم په د بن په دسته کې را باندې تطبیق کړی تر اوسه پورې نه راوتلي
سلام علیکم و علیکم زی صاحب همایون صاحب میلمانو درنو افغانانو ته سلام نوایم
و علیکم بسم الله صاحب ستړی مسی مهربانی
قربان سم وخت خوستا دا ترخی خبرې بنه نه کوم
او زه خو وګیه
وای په وخت کې راتوای چې جانان ما یادوا او د سرو شوند د پاسه سر پیزوان ما یادوا
نو شاعر کړه دا
هیڅ هم د سون تشته نه کړو لست صدا مفهوم شي وو همدغه موضوع تاسو راخسته همدغه موضوع د هغه وخت کې ویلو
ها
د پښتونستان په استبات باندې نو ما هم د یو غزل قالب کې سره ټول کړی دي د غدنونو حالات سره برابر دي د شیر شکر به کوس لیک د اړیدونکو
ساتل کېږي او مهرباني
د غلیک به تفهیم سي لیک به د غد په هدف هم څوک پوس وایي دا وی خو دغه د الکوزه صاحب د غزل حمت له دغه عنوان دغه سل بهاره
سل بهاره ها
او ظالمان می لجانان بیلوی ظالمان می لجانان بیلوی لکه گل چله بوستان بیلوی زراره همی پزرو کی مونده نسی دا به رحم می لگران بیلوی چې سپا او باچا دواړه غلامان وی خود بخاور له افغان بیلوی د میرویس تی بچوب خو ته بسر ټیټ کړی چې جلم څوک لو واخان بیلوی یو زلستاب خلګی مول وی زړه سره خیر ک بیا می سر لزان بیلوی او تړم اوخ کومې تڼۍ د ګریوان در وړې اوس مې تار تار له ګریوانه بېلوي رقیبان که ګران ته هر څو ګواښېږي کله مال زنخدانه بېلوي د جانان په مخ کې سل بهاره وینم اغیار مال ګلستانه بېلوي لاس یې مات په سترګو ړوند په پښو یې شل کړې که به ماله د لوجانه بېلوي د یار مخ مې د هنداره ځان کې ګورم ستوری څوک له شنه اسمانه بېلوي کره شپه مې تود او نرم غېږ کې پروت وي د سهار چرګ یې له مانه بېلوي او له لمانځه وروسته یې خامخازل ولم پاک کتاب مې له شیطانه بېلوي له بسمل سره په قرآن ما سوګند کړی ما به څوک له امین جانه بېلوي او ظالمان مې له جانانه بېلوي
لکه
ګل چې له بوستانه
ډېر ښه بسم الله کور دې ودان انشاءالله یعنې سیاسي دغه هم پکې پروت و دوستانو به اورېدلی تشکر صاحب یو بل اورېدونکی لرو ازادي راډیو
سلام آقای معین به شما جناب محترم ملک‌الزهی میهمانان شما را در استودیو عرض سلام تقدیم
میکنم
علیکم سلام بفرمایید
سلامت باشین لطف میکنین در رابطه با موضوع دیپلماسی افغانستان با پاکستان از گذشته ها تا زمان ظاهرشاه اینا توانستند در حدود 6 ماه اضافه روابط دیپلماسی ما با افغانستان با پاکستان دوام نکرد
بله
بناهن ما در همیشه در خشونت به همراه پاکستان بودیم زمانی که مجاهدین یا فرد تجاوز شوروی در افغانستان پاکستان تانست در حمق قضایای افغانستان داخل شود و فعلا پاکستان تمام ارگانهای پاکستان به خصوص آیسای و اردوی پاکستان در قضایای ما دخیل و تصمیم گیرنده هستند حتی تامین امنیت که منافع ملی کشور تشکیل میده هم به دست پاکستانی هاست و سیاست پاکستان از بعد به تاسیس تاکنون بر آقای سیدی و دیپلمات هستند میفهمند که اینا دو خاصی در افغانستان یکی هندوستان با افغانستان به نام دشمن در جمله اهداف سیاسیشان تشکیل شده و جزء خطوط سیاسی یا اهداف مشترک همین هند و پاکستان در اهداف مشترک خود در آیسای دارند بنان اینا نمیتونند هر انتخاباتی که به بونمو اهداف اینا عمل میکنن نه به دوستی ما ارتباط دارن نه به برادری ما نه به اسلام بودن ما نه به همسایه بودن ما آنچه که قابل بحث در اینجا هست من میگم که آقای پشتون آر تشریف ندارن میگن که ملت اینمی ملت است که بروز به پای صندوقای رای رفت
بله.
و آقای نواز شریف و انتخاب کردن و اینمی مردم است که سر قدرت است که ضد سیاست افغانستان قرار دارن عدم تامین امنیت در افغانستان باعث میشن یک سوال از جناب محترم آقای طاقت دارن اونا میگن که ما مثلا موضوع دیورند نمیپذیریم پس اینا باید به تاریخ افغانستان خط بطلان بکشن اگر باورشان نیست به مراجعه بکنن به تاریخ غبار صفحه 692 سطر 10 تا آخر امیر دوام بتن ببینن که امیر عبدالرحمن خان چقدر با عذر نیاز با همراه امیر مولوی پیونده در تماس شده 13 سالی رو نصیحت میکنه متاسفانه اون نمیپذیره این بالایش نمی که خود نجات به تعزیت رو آدمایی که هم از ما پول بگیره و هم از اون طرف از هند برطانوی بنان مجبور شدی تو کار بکنه تا مملکت خود در عمران و تامین امنیت بیاره به این سلسله شاهای افغان حبیب‌الله پسرشان هم آنچه که پدرش گفتی را تایید کرد امان الله خان در دو مرحله 1919 راولپندی موضوعش است موضوع استقلال افغانستان را هم در این موضوع تعیین شد که سرحد افغانستان مشخص شد 1921 22 نوامبر 1921 افغانستان او را به رسمیت شناخته و استقلال افغانستان ما همیشه به خاطر اینمی طور موضوعات زیر سوال میبریم و خود ما نمیتونیم از خود دفاع بکنیم ببینین امروز در پاکستان در مناطق ولایات فدرالی از این صندوق مانده شد در پشاور همه مردم به پای صندوق زن و مرد رفتن اینا به پای انتخابات خود بناهن کسی که در یک جای تذکره میگیره حق و رای برش میده و کسایی که در شامل قانون میشه دیگه ما ضرورت نداریم مورا بگیم یه اتباع ما یا اینا با ما میرن و اصلا دیگه طبیعت پاکستان دارن در پاکستان انتخابات دارن عمران خان کسی است که در منطقه بلندترین رای گرفت حزب عوامی ملی نتونست
بله.
منطقه چیز باشه حکم بگیره بناهن ما آقای طاقت در این مورد باز
تشکر اختری سر پای شلو ساشم خبر
تشکر اختری سر محترم
مهربانی شب ازادی رادیو دارم
سلام
علیکم
سلام علیکم
و علیکم رو را مهربانی خبری که جلنده قطعنش یزر زرخه
سلام
وعلیکم السلام.